وخت مازیګر سلور بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو پروانه خبرونه کی چیزه فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره درته وړاندې کوم اوري شي د افغانستان یو شمیر حکومتي لوړ رتبه چارواکو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړل د روانې خبرونه په سر کې البته د نورو مطالبه ترڅنګ په همدې موضوع تفصیل اوري په خبرونه کې اوري چې له القاعده سره تړلو پاکستانی او طالبانو نو ویل چې دوی په کراچۍ کې د سعودي عرب پاکستان یو ډیپلوماټ وواژه د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری نن په پاکستان کې د هغه د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم سره ګوري او د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال نن له دې محکمې غوښتنه وکړه چې د لیبیا د مشر معمر القذافي د هغه د زوی سیف الاسلام او د استخباراتو د ادارې د مشر د نیولو حکم صادر کړي د غدرې وړ چارواکي د قذافي د رژیم لخوا د مخالفینو پر ضد ځپونکو اقداماتو کې د ملکي وګړو پر وژنو او هغوی ته په سزا ورکولو تورن دي د دې خبرونو تفصیل لږ وروسته اوري خو لومړی د افغانستان خبرونه اسدالله لودین یې راوړي
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي دا د افغانستان حق دی چې خپلو ملي ګټو ته په کتو له هر هیواد سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړي د پروان محلي چارواکي وایي دغه ولایت د جبل سراج ولسوالۍ په گزارې پایان سیمه کې یو پخوانی جهادي قمندان وژل شوی دی او د هلمند امنیتي چارواکي وایي نن په دې ولایت کې دوه پولیس او د وسلوالو طالبانو یو قمندان وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي دا د افغانستان حق دی چې د خپلو ملي ګټو ته په کتو له هر هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي ډاکټر رنګین داد فرسپنتا د څرګندونې نن د ولسي جرګې غړو ته د هغو پوښتنو په ځواب کې وکړې چې د امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه د ګاونډیو اندېښنو ته ځانګړې شوې وې
من شخصا میخوام تاکید بکنم همانطوری که کشورها وقتی در بلوچستان بم اتمی منفجر کردن و یا در اسلام آباد 10 سال
دای وای مون غواړو په دې ټینګار وکړو لکه څنګه چې نور هیوادونو په بلوچستان کې اتمی بمونه والزول او یا په اسلام آباد کې د ترهګرو مشر لاس کاله پټ کړی وو لمونږ نه چا پښتنه و نه کړه چې آیا مونږ دغه کس پټ وساتو او کنه مونږ هم حق لرو چې ووایو له چا سره دوستي او له چا سره دښمني وکړو د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دې لپاره وربلل شوي وو چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه معلومات ورکړي په دې اړه نور حال وروسته په خپرونه کې اوري د پروان محلي چارواکي وایي دغه ولایت د جبل سراج ولسوالۍ په گزارې پایان سیمه کې یو پخوانی جهادي قمندان ووژل شو د پروان د امنیت امر ضیاء الرحمن سید خیلی ازادۍ رادیو ته وویل دغه کس اتي قلان امید چې تیر شپه د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا ووژل شو د نوموړي په خبره تر اوسه دغه کس د وژلو لامبل نه دی څرګند شوی خو د په خبره د پیښو د عاملونو د نیولو هڅې پیل شوې دي د هلمند امنیتي چارواکي وایي نن په دې ولایت کې دوه پولیس او د وسلوالو طالبانو یو قمندان ووژل شو د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په ګرش کولو سالې کې هغه محل وژل شول چې د پولیسو او مخالفینو ترمنځ نښته رامنځته شوه په خبر پاڼه کې راغلي په دې نښته کې یو پولیس هم ټپي شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن دغه ولایت د وټپور ولسوالۍ د خونان په بازار کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله درې تنه ملکیان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي د کونړ امنیت قمندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل دغه مرمۍ وسلوالو طالبانو توغولي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخو ایصافای د کونړ په غازی آباد کې د دوی ځواکونو د هغو ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي چې ویل کیږي پرون د دوی په عملیاتو کې عامه خلکو ته مرګ ژوبله وختي د کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي کیری له پلان سره سم د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ګوري کیری پاکستان ته له تګ مخکې پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې یو حساس پړاو ته رسیدلې دي کیری وویل دی غواړي چې د پاکستاني مشرانو خبرې واوري خو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له موندل کېدو وروسته چې اسلام آباد ته نږدې ژوند کوو خبرې دا معنی لري چې باید د ځینو جدي مسایلو په اړه یوه نتیجه حاصله شي پاکستان ژمنه کړې چې پر بین لادن د امریکایي ځواکونو له حملې وروسته به له متحده ایالاتو سره پر استخباراتي همکاري او سره غور وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه حمله له اجازه پرته یو اړخیز اقدام بللی دی له القاعده سره تړلو پاکستانی طالبانو نن ویل چې دوی په کراچۍ کې د سعودي عربستان یو ډیپلوماټ وواژه. د طالبانو یو ویان له یو نامعلوم ځایه رویترز خبري اژانس ته په ټلیفون کې وویل چې دغسې حملو ته به تر هغو دوام ورکړي څو امریکایانو د القاعده له تعقیب څخه خلاص نه وي اخیستی او د سخت دریځو پر ضد د بې پیلوټه الوتکو حملې درولې نه وي. د کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود خبرلاند ته وویل چې د سعودي ډیپلوماټ هغه مهال ووژل شو چې وسله والو کسانو پر موټر حمله وکړه. پر موټر سایکل سپرو د هغه پر موټر ډزې وکړې. دغه مامور په څلورو مرمیو ولګېد او ځای پر ځای سا ورکړه. د سعودي عربستان سفارت وژل شوی ډیپلومات حسن القطانی ښودلی او ویلي دي چې هغه په کراچۍ کې د سعودي د قونسلګرۍ یو کارکوونکی و. دغه حمله څو ورځې وروسته تر هغې وشوه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ نامعلومو برید کوونکو د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته دوه لاسي بمونه ګزار کړل. په دې حمله کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا دغه حمله د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو سره چې له وژلو سره ارتباط لري او کنه. بن لادن چې په سعودي عربستان کې زیږېدلی و د مۍ په دوهمه نیټه په پاکستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال نن له دې محکمې غوښتنه وکړه چې د لیبیا د مشر معمر قذافي د هغه د زوی سیف الاسلام او د استخباراتو د ادارې د مشر د نیولو حکم صادر کړي. دغه درې وړه چارواکي د قذافي د رژیم لخوا د مخالفانو پر ضد ځپونکو اقداماتو کې د ملکي وګړو پر وژنو او هغوی ته په سزا ورکولو تورن دي. لویس مورینو او کامپو وویل په دې اړه یې راټول شوي اسناد د قاضیانو درې کسیزې ډلې ته سپارلي چې په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا د بشریت پر ضد اعمالو د سرته رسولو په خاطر د تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړي او کنه. په پام کې ده چې د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر دومینیک شتراوس کان محاکمه نن په نیویارک کې پیل شي. هغه د دې ښار په یوه هوټل کې په یوې نجلۍ په جنسي تیری تورن دی. د نیویارک پولیسو د IMF مشر وروسته له هغه ونیو چې د الوتکه د جان کینیدی په هوایي ډګر کې پاریس ته تقریبا د الوتو په حال کې وه. پولیسو دغه راز وویل چې دغه نجلۍ نوموړی تیری کوونکی پیژندلی دی. تمه ده چې شتراوس کان به پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. د هغه مدافع وکیل ویلیام ټایلر پرون وویل چې ټاکل شوې وه د شتراوس کان محاکمه پرون پیل شي، خو هغه د طبي معایناتو تر بشپړېدو پورې وځنډول شوه. زموږ ماکل د حکومت په غوښتنه نن شپه له طبي معایناتو سره موافقه وکړه. په یو ساعت کې مو په دې موافقه وکړه چې دغه محاکمه تر سبا سهاره پورې وځنډېږي او سبا ته به موږ له ده سره په محاکمه کې حاضر شو. دوه شپېته کلن شتراوس کان په 2001 میلادي کال کې د IMF مشر شو او له 2001 نه تر 2009 کال پورې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران و د دې ادارې د مشرتابه چارې پر مخ بیولې. ویل کېږي چې شتراوس کان دغه راز په 2012 میلادي کال کې په فرانسه کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سوسیالیستانو لخوا یو احتمالي کاندید دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ما خام تر او بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان یو شمیر حکومتي چارواکو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د ولسی جرګې غړو ته نن معلومات ورکړل. دروان خبرونه په سر کې په امدی اړه معلومات ورې. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د اسامه بن لادن و جنبه د دوی په روان ماموریت کوم اغیزه ونکړي. د متحده ایالاتو یو لړ رتبه چارواکي بیا ویلي د اسامه و جنې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستلو لپاره لار هواره کړه. او نن می د ګوډي اچار هم درته ساتلی چې د خبرونه په ورستیو کې به واوري. د افغانستان حکومتي چارواکي نن یو ځل بیا د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې حاضر شول او له امریکا سره یې د ستراتیژیک تړون په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا سلاکار همدارز هغه ګنګوسی هم رد کړی چې افغان حکومت غواړي د لوی جرګې په دایرولو سره د ملي شورا صلاحیتونه محدود کړي. په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه دی او هیڅ ګاونډي هیواد ته به په دې برخه کې د لاسوهنې حق ورنکړي. زکی غیاسی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومتي چارواکو د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون سند به د تصویب لپاره دوی ته استول کیږي. د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی وو، د دې سند په اړه یې د جرګې غړو ته هر اړخیز معلومات ورکړل. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د پاک لکه رد کړه چې افغان حکومت غواړي د لوی جرګې په جوړېدو سره د ملي شورا صلاحیتونه محدود.
تاسو به بیا پریکړه وکړئ چې آیا دا سند د افغانستان په خیر دی او کنه. دا په دې معنی نه ده چې تاسو پکې له پامه غورځول شوی یی. تاسو خپل ځای لرئ، تاسو د افغانانو استازی یی. نو موږ اړ یو چې تاسو په دې اړه خبر کړو او بیا پریکړه ستاسو په لاس کې ده.
په ورته وخت کې د ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا بیا د دې سند په اړه وکیلانو ته د افغان حکومت غوښتنې تشریح کړې. د ډاکټر سپنتا په وینا، د افغان ځواکونو سمبالول په ټولو چارو کې د حاکمیت د ټینګښت حق، د روان کال تر پای افغان دولت ته د ټولو زندانونو د کنټرول سپارل د افغان حکومت په غوښتنو کې شامل دي. د خپلو خبرو کې ځینو نورو غوښتنو ته هم اشاره وکړه چې په هغو کې د سولې لاروانو هڅو د امریکا ملاتړ، د دولت د بودیجې له لارې د مالي مرستو لګول، اوږدمهاله همکاري او د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي. خو ښاغلی سپنتا د دې سند د لاسلیک په اړه هر ډول پریکړه د افغانانو واک وبله او ویل چې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته به په دې برخه کې د لاسوهنې اجازه ورنکړی شي.
موږ د ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو ارزښتونو ته درناوی لرو او د دوی حساسیتونه مو په پام کې نیولې دي. خو زه په دې ټینګار کوم، کله چې په بلوچستان کې اتم بم وچول شو او یا په اسلام آباد کې لس کاله د ترهګرۍ ډلې پلان شوې، له موږ نه چا په دې اړه پوښتنه ونه کړه یا یې زموږ نظر وانخیست، نو اوس هم موږ حق لرو چې له چا سره دوستي او له چا سره دښمني وکړو.
خو د دغه دوه حکومتي چارواکو سرګندونو د ولسی جرګې د ټولو غړو قناعت حاصل نه کړ. یو وکیل عبدالقیوم سجادی وایي د دې سند په برخه کې د امریکا غوښتنه چې ډیره مهمه ده د ولسی جرګې غړو ته نه ده روښانه شوې.
تا زمانی که برای ما روشن نشوه که
ترسو حقیقت چې امریکای د افغان حکومت څخه د ستراتیژیک تړون په معاهده کې غواړي روښانه نشي، موږ نشو کولای قضاوت وکړو چې آیا دا تړون به د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي او کنه.
یا نیست
که څه هم له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه په افغانستان کې ګرم بحثونه روان دي او ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي، خو دا مسأله نه ده روښانه چې امریکا د څو کلونو لپاره له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د درلودلو تړون غواړي او خپل افغان حکومت په څه وخت د دې تړون لاسلیک کولو ته چمتو شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د اسامه بن لادن وژنه به د دوی پر روان ماموریت کومه اغیزه ونه کړي او دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ګډې قومندانۍ مسؤل په کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال خبریالانو ته د روانې وظیفې په اړه هم معلومات وړاندې کړل. د ډیوډ رود ریکس په وینا دوی اوس مهال خپل پاملرنه هغه غوښونو ته اړولې چې د په اند له پاکستانه افغانستان ته متوجي دي. د دې موضوع نور جزئیات د حمید محمد په ریپورت کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ګډې قومندانۍ مسؤل کسه هم له پاکستان نه د پیښو ګواښونو په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل، خو هغه جدي وبلل او ویل چې د دوی زیات تمرکز اوس په دغه ګواښونو دی. جنرال ډیوډ رود ریګس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د دغه ګواښونو د شنډولو لپاره ځینې عملیات هم په پلان کې نیولې دي. جنرال ریګس په خپلو خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې له ستونزو ډکې وبللې او ویل چې دوی په دغو سیمو کې خپل سار جدي کړی دی. دی وایي یقینا چې موږ د خپل انرژي زیاته برخه اوس هغو سترو ګواښونو ته اړولې چې له پاکستان نه متوجه دي. موږ د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سرحدي سیمو کې چې له ستونزو ډکې دي د زیاتو عملیاتو پلان هم لرو. د دې ترڅنګ موږ په ټول زون کې له کابل نیولې تر خوست پورې خلک څارو. جنرال ریګز دغه غواخونو ته په داسې حال کې اشاره کړې چې د روان لمریز کال له پیله وسلوالو طالبانو په هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. خو د جنرال ریګز په وینا د وسلوالو مخالفینو د حملو چې تر ډیره د ځان وژونکو حملو په بڼه کېږي د خلکو ترمنځ د دوی نفوذ زیانمن کړی دی. د ایساف د قومندان ځینې داسې شمېرې هم وړاندې کړې چې په افغانستان کې له موجوده حکومت نه د خلکو په رضایت او ملاتړ کې 83% زیاتوالی ښیي. حال دا چې د ده په وینا په خلکو کې د طالبانو ملاتړ اوس 300% هم کم شوی دی. د ایساف ځواکونو د ګډې قومندانې مسؤول جنرال ډیوډ روډریګز هغه اټکلونه هم ناسم وبلل چې ګواکې د اوسامه بن لادن له وژلو سره به په افغانستان کې د دوی روان ماموریت بدلون ومومي. ده وویل چې د دوی ماموریت به د پخوا په شانتې دوام وکړي او دوی د اوسامه له وژلو وروسته په حالاتو د هغې اغېز مطالعه کوي.
The Al-Qaeda movement is not based on just one.
The Al-Qaeda movement is not based on just one. The Osama wajana da Al-Qaeda aw la haghi sara da talalo dalo pa falatuno sadawal aw sumra aghis kawi bayd da har sa pasamato gaw katale shi. Da Al-Qaeda shabake mashar Osama bin Laden darawan mai mashat pa dwemaneta da Pakistan plazma ne Islamabad ta sirma wajala sho aw la haghi urazi rahis sada se wilki ge che mumkin da ga besar par maghtak pa Afghanistan ke da NATO rawan mamuriyat اغیزمند کړي. خو د ایساف د قومندان په سیر خپل امریکایي او افغان چارواکو هم دا په ډاګه کړی چې د اوسامه وژنه د روانې لوبې پای نه ده، بلکې د القاعده او طالبانو هغه ټول مشران چې اوس مهال په پاکستان کې دي په نښه شي. خو دا لا هم هغه پوښتنه ده چې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې ښکېلو هیوادونو ورته لا سم ځواب نه دی ورکړی.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې په یو سفر افغانستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د اوسامه بن لادن وژل کېدل د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یو نوي فصل د پرانیستلو لاره هواره کړې چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر او لګښت کم شي. نوموړي همدارنګه د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د بهیر په اړه هم څرګندونې کړې چې د اجمل اند په ریپورت کې جزئیات اوري.
افغانستان ته د خپل دورزنی سفر په پای کې سناتور جان کیری د خبرو مرکزی ټکی دا و چې د پاکستان پیخي او د امریکا د متحده ایالاتو سره د دې هیواد اړیکې د افغانستان پر امنیت لوی اغیز لري. جان کیری د ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل
The death of Osama bin Laden is a very significant
دوی د اوسامه بن لادن وژل کېدل یو لویه بریا ده او پر دې سربېره د پیښې په سیمه کې د ټولو لپاره دا فرصت برابر کړی چې یو اربیا په هغه څه چې پیښېږي فکر وکړي. دا د طالبانو او نورو وسلوالو لپاره هم یو فرصت دی چې خپلې وسلې کېږدي. دوی باید دا ومني چې موږ به عدالت ته د هغه کسانو د راکاږلو هڅې بندې نه کړو چې د تاوتریخوالي کړنې ترسره کوي.
Our efforts.
د امریکای سناتور په کابل کې د خبرو پر مهال دا هم ویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پخلاینې پروسه روښانه نه ده او دا نور وضاحت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته وکړې. د هغه دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیري او ځینو بشري سازمانونو د هغو اندېښنو پخلی دی چې وایي طالبانو چې د نجونو زده کړې یې د خپلې واکمنۍ پر مهال بندې کړې وي او پر هغوی یې د مخ پټول ضروري کړي وه. که ورسره کوم جوړ جاړی کېږي ښایي د ښځو په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه اغېزمن کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو مشر جان کیری دا مهال په اسلام آباد کې دی او هلته د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په خبرو اترو بوخت دی. جان کیری د خوست ولایت ته هم تللی و چیرې چې امریکایي ځواکونه د پاکستان د قبایلي سیمو څارنه کوي. نوموړي خبریالانو ته وویل په خوست کې ورته ویل شوي چې پاکستان افغانستان ته د وسلوالو په استولو کې لا هم مرسته کوي او ښکېل دی. نوموړي وویل هو د پولې لا غاړې لا هم وسلوال افغانستان ته وړي. هو اوس هم په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د طالبانو د پټېدو ځایونه شته. د جان کیری په وینا داسې شواهد هم شته چې د پاکستان حکومت له ځینو دې فعالیتونو څخه خبر دی او زه به د پاکستاني چارواکو سره خبرو کې هم دا مسله یاد کړم او دا به لومړی ځل نه وي چې دا مسله راپورته کیږي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې د افغانستان وضعیت ته په کتو لیکلي چې د لسو خونړیو کلونو له تیرېدو سره په افغانستان کې د لوبې پای رارسېدلې دی. پوښتنه دا ده چې آیا د اوسامه له وژل کېدو سره د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه نه ده برابره شوې؟ پر دې او نورو مسایلو ورځپاڼې تحلیل خپور کړی چې غټ ټکی له سالم محمد سالی څخه اورو.
شاوخوا تر لسو خونړیو کلونو وروسته په افغانستان کې د لوبې پای پیلېږي. اوسامه بن لادن د دې سبب سو چې امریکا پر افغانستان برید وکړي، خو زیات خلک په دې باور دي چې د نوموړي په وژل کېدو سره به امریکا له افغانستان څخه وځي. حتی تر دې لوبې مخکې په واشنگټن او نورو ځایونو کې خبرې د ځواکونو پر ایستلو، سیاسي حل لارې او له وسلوالو طالبانو سره پر خبرو اترو متمرکزې وې. په سیمه کې ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بن لادن وژل کېدل به په سیمه کې خراب تحولات هم په ځان پسې ولري، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره هغه خاله چې رامنځته کېږي په سیمه کې به اوږدمهالې رقابتونه راوپاروي او په افغانستان کې به د بې ثباتۍ سبب سي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي تحلیل کوونکي د افغانستان د راتلونکو تحولاتو په ویره کې دي. ورځپاڼې لیکلي تر اوسه د سیاسي حل لارې پیدا کولو لپاره هڅه عمدتاً له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروسې پر ملاتړ متمرکزه سوې ده. د ورځپاڼې په باور تر دا مهاله روښانه نه ده چې د اوسامه وژنه به د سولې هڅې زیاتې کړي او که نه. ورځپاڼې زیاتوي د سختریزو وسلوالو ځینې مشران به له افغان حکومت سره توافق ته راضي وي، خو ځینې نور یې شایي په دې باور وي چې د اوسامه له وژل کېدو سره به ناټو او امریکا له افغانستان څخه وځي. د ورځپاڼې د تحلیل پر اساس که د روغې جوړې پروسه بریالۍ هم سي، کورنۍ سیاسي توافق به په افغانستان کې اوږدمهالې ثبات تضمین نه کړي. ورځپاڼې په دې باور ده چې یوه بهرني سیاسي جوړجاړي ته هم اړتیا ده، یعنې داسې یوه پروسه چې د افغانستان لرې او نږدې ګاونډیان هم پکې داخل وي. په تاریخي لحاظ د بهرنیو هیوادونو مداخلې بهرنیو عناصرو ته خپله د افغان ډلو بلنه چې په داخلي شخړو کې برخه واخلي د افغانستان د لانجې یوه لویه برخه جوړوي. نیویورک ټایمز لیکلي څرګنده ده بهرني سیاسي توافق ته رسیدل هم زیات وخت او هم په لوړه کچه هڅو ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي که امریکا یو فعال اقدام غواړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جیمز بیکر پر پیشنهاد دی غور وکړي. بیکر په دې وروستیو کې لیکلي وو د چین، هند، پاکستان، روسیې، ایران او امریکا په ګډون دي یو مشترک کنفرانس جوړ سي. افغانستان ته زموږ د ورتلو په وخت کې ایران زموږ مرسته کړې وه. ټولو ته ویلو سو چې هغه ګټې چې موږ په یوه باثبات افغانستان کې لرو تاسې هم لري او دا اقدام به زموږ مرسته وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا نتیجه ګیري کړې چې په افغانستان کې د لوبې د پای له پیلېدو سره د افغانستان د نږدې او لرې پرتو ګاونډیانو مرستې ضروري ګڼل کېږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بلخ ولایت امنیتي ارګانونه وایي چې د دوه ورځو په اوږدو کې د دوو سړي تښتونکو په ګډون د چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ناڅاپه بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 15 سیمه ییز مشران ونیول او دوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د موضوع نور حال د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورټ کې.
په مزار شریف کې پولیسو د سړي تښتونکو په تور نیول شوي کسان رسنیو ته وښودل. د بلخ ولایت د پولیسو چارواکي وایي تېره ورځ د دغه ولایت پاندو سیمو کې د دوو سړي تښتونکو او د طالبانو د یو شمېر سیمه ییزو مشرانو په نیولو بریالي شول. د دوشنبې پر ورځ د بلخ ولایت د امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزي په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پولیسو د خلکو په مرسته دوه سړي تښتونکي چې یو موټر چلوونکی تښتولی و ونیول. د نوموړي په ژبه کله چې ټکسي د مزار ښار له ساحې څخه لرې کېږي، سړي تښتونکي لومړی په سګرټ لیټر سره د موټر چلوونکي سترګې سوځوي او بیا یې په چاقو وهي، لاسونه یې ورتړي په ټول بکس کې اچوي او یوه نامعلوم لور ته حرکت کوي. موټر چلوونکي له ټکسي ځان اچوي. ښاغلی علیزی وایي چې سړي تښتونکو خپل جرم منلی دی.
پولیس په کومک از میرسه دویشان دستګیر میکنه و دویشان اقرار هم کردن.
دی وایي پولیس د تښتول شوي سړي سره د مرسته کولو لپاره سیمې ته ځان رسوي او په پیښه کې لاس لرونکي دوه کسان نیسي چې یو یې ځان د ښوونځي زده کوونکی بولي او بل یې هلته ولاړ دی چې دواړو په پیښه کې لاس لرل منلي دي. د امنیه قمندان وایي پولیس د خلکو په همکارۍ کولی شي چې د خلکو د ستونزو په هوارولو د ناوړه پیښو په مخنیوي کې په وخت سره عمل وکړي. د بلخ ولایت له خلکو یې خوښي څرګند کړه او ویې چې تل یې له پولیسو سره مرسته کړې ده. په همدې توګه د بلخ ولایت د امنیه قمندان وویل چې په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې امنیتي ارګانونو د بهرنیو ځواکونو سره یو ځای د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران ونیول. چې په نیول شویو کسانو کې د چمتال ولسوالۍ نومول شوی د طالبانو ولسوال مولوي سردار محمد هم شامل دی.
تېره شپه په چمتال کې عملیات وسوله چې په هغه کې نامي هده ولسوال د هغه معاون او یو بل کس ونیول شو او یو نفر چې مقاومت یې کړی دی ځای پر ځای وژل شوی. بېګا شپه هم عملیات عملیات سوی دی پچار ملک ولسوالی که چیز با نتیجه که هم نپر نیو سوی دی در واسه مشخصات دقیق سوی ندی آقا خلق دی چه می وقت زمور در شعرا پر ماوین ترور کرده و آقا شخص نیو سوی دی و
دی سلی تختون که پا تور دی نیول شوی و کسانو چخم مدالی رسانه تا هم و منلا چه دی موتر چلون که لاسونه دور و ترل او دی موتر پر طول باکس که وا چه و
مای را می زنم گفتن می کشو ما گفتم نکشو گفتم باز ما دیسی چه باسته کنم در داخل موتران وقتی میره کشتن نمیدون
دوای موی د دولت آباد ولسوالی لور تروان وو او په موټر کې د موټر چلون کې په ګډون درې تنه وو تر چلون کې لاره غلطه کړه یو نیم سات یې موږ سرګردانه کړو انډیوال مې به حوصله شو او د موټر چلون کې سترګې په سیګریټ لیټر ټپې کړې او ویې چې زه دغه وژنم ما ورته وویل چې وژنه یې ما یې لاسونه وتړل او د موټر په ټول باکس کې مې واچوه او هغه مې وژلو ته پرې نه خوب د بلخ ولایت په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون د امنیتي ارګانونو د بیړنیو پوځي عملیاتو په راسکی د طالبانو د سیمایز مشرانو د نیولو پړه د راپور ته چمتو کیدو د دولت مخالف وسله والو سره دی ویلی
ک په بلخ کې خلک له سړی تختون کو پتنګ دینو په خوست کې زورواکو د خلکو مزکه خپل کړی دی او د دوی آرامي اخیستې دي د خوست کرنې او مالداري ادارې مسولین وایي چې د دې ولایت مرکزی برخی او زینو لسوالی کې څه د پاسه 15,000 جریب ځمکه د غاصبینو او زورواکو له خوا غصب شوی او تر اوسه یې په بلکه کې ده دوی له محلي چارواکو څخه د غصب شوی مزکی د خلاصون غوښتنه کوي بل خوا خوست محلي چارواکي د زورواکو په وړاندې د جدي ریس خبر ورکوي امیر بهیر او په دې اړه نور معلومات
په داسې حال کې چې د خوست محلي چارواکي د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې د جدي مبارزې او د لسګونو جریبه غصب شویو دولتي ځمکو د خلاصون خبره کوي د دې ولایت د کرهنې او مالدارۍ ادارې مسؤلین وایي چې لا هم په دې ولایت کې تر 15,000 جریبه زیاته دولتي ځمکه د زور او زر خاوندانو په ولکه کې ده او له حاصلاتو څخه یې د خپل پلارني جایداد په توګه ګټه پورته کوي د خوست د کرهنې او مالدارۍ ادارې رئیس انجینر سید رحمان زیرمل وایي دوی څو ځله په دې ولایت کې د دولتي مکو دغه غصب حق لا په پلازمینه کابل کې د کرهنې وزارت مشرتابه او محلي ادارې ته په لیکلي بڼه خبر ورکړی او ترې جدي غوښتنه شوي چې د دولت د دې عامه شتمنۍ د خلاصون په برخه کې د ژر تر ژره عملي اقدامات وکړي خو هغه د چا خبره چې تر اوسه جګپولو مقاماتو د خوار ملا په اذان غوږ نه دی ګرولی دا زیاته کړه که وضعیت په همدې ډول ادامه پیدا کړي نو د دې ویره شته چې پر نورو دولتي ځمکو باندې هم غاصبین خېټه واچوي
شادی توری وړه ناسی لسی گای نه پر سره تلګه هم ته دی ګوربزو دي تړنه په سره باندې لکانو پوری ډنډ سهارا وین دي دا ټول دولتي ملکیت دی کونډه سهارا مطلق په دولتي ملکیت سره تعلق لري مافیا دې منځ کې اوج تر شي درې دا دی 15,000 جریبه رم جاته غصب شوی تر اوسه پوری خو ځکه در سره غلم یو جریبه خلاص شوی نه دا او پلان ته دی بری جوړ شوی دی ټول مقامات ته دی ولایت محترم په شمول کومندنی امنیتی ملی محاکم ته قضای دولت ته ټول ته پکاراتو مراتو دی ټول غصب نه دي روزه پوری هیڅ اجرات نه دي شوی زپ ته شو په خلیله سو باندې هیڅ امکانات نشم لرلای وسال کرون سایت ته چلار شي دولتي مذکر د ترکتور په واسطه باندې خبر راوړل کیږي خخت بټی تر ورول کیږي دا نزغمون کې کی ساده والله بل چې بالکل کسو واقع اند خوس بشیندای در سخت تمامېږي په 3 کیلومتره کې د چا زور نه رسېږي چې غصبین راوړل سي کوم منګول دی وسفاري
خوس د افغانستان یو له هغه ولاتونو څخه دی چې د زمکه قیمت پکې خورا اوچت دی زین زایو شدون کې وای د خوس خار په مرکزی برخه کې د استوګنې په پروژو کې یو شپږ بیسوی نمبر ځمکه په تور بازار کې په 2,00,000 امریکایي ډالر پلورل کیږي د دوی په وینا همدا وجه ده چې ځینې زورواکي او مافیا ډلې هڅه کوي په هر ممکنه وسیله چې کیږي دولتي ځمکه لاندې کړي او بیا یې د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو په هدف په تصویري اسنادو او قبلو سره په شتمنو کسانو وپلوري د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په خوست کې د ځمکو د غصب ځینې داسې مافیایي کړۍ هم شتون لري چې د مرکزي حکومت د ځینې جګپولو چارواکو سره د نیغ په نیغه اړیکو د درلودلو له کبله د محلي ادارې د مسؤلینو زور پرې نه رسیږي خو بلخوا د خوست یو شمېر ځایي اوسیدونکي بیا له محلي چارواکو څخه د دولتي ځمکو د غاصبینو د محاکمې غوښتنه کوي په دلړ کې وطن ځایي استوګن د نورو په استازیتوب داسې وویل
نام مې محمد الله شرزی ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم زه د دولتي چارواکو څخه غواړم هر کومه ځمکه چې غاصبینو غصب کړې ده دا کې باید جدي ګامونه واخلي او زموږ د خوستوالو ستونزو ته پام وکړي
خوست ولي عبدالجبار نعیمي هم دا مني چې په دې ولایت کې په زیات اندازه دولتي ځمکه لا هم د غاصبینو تر ولکې لاندې
باندې ده. خدای زیاتوي د کلک هوټ کړی چې د غصبینو پر وړاندې به روانه مبارزه جاري ساتي او غصب شوي دولتي ځمکې به د زورواکو له منګولو باسي.
خوست په ولایت کې تاسو په جیران کې هستي، موږ د مځکو د غصب په مقابل کې دا لړۍ ډېره جدي نیولې. څوک کوشش کوي چې هغه په سوو جریب ځمکه چې غصب کړی هغه ځای کې ونې د منځه وړي، تر هغه وخت پورې چې مهرت ورکول سوی شتر شه، تر هغه وخت نه وروسته بیا د دوی سره هم قانوني چلند کېږي. د دوی انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې به تاسو به واورئ چې یو تعداد زیات خلک به موږ ته عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو تر څو دوی ته جزا وي نورو ته پند.
که څه هم چې د تېر کال رئیس د ولایت د مشرتابه په لارښوونه د دولتي ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه چټکه شوې او په دې لړ کې د ازادۍ مینې، ګمرک او د وړکتون سلګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو آزاده او مستحقو کسانو او دولتي ادارو ته سپارل شوې، خو لا هم په دې ولایت کې په لسګونه زره جریبه کرهنیزه ځمکه د زورواکو په تصرف کې ده. ځایي اوسیدونکي له محلي چارواکو او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې پر غاصبینو د قانون تطبیق کړي او ټوله غصب شوې دولتي ځمکه دې چې عامه شتمني ګڼل کېږي په بشپړه توګه د هغوی له واکه آزاده کړي.
په ریپورت کې مو د خوست د خلکو د زړه خواله واورېده چې ځمکې غصب شوي دي. البته د دولتي ځمکو د غصب په باره کې نظر څرګند کړی دی او خپله خواشیني څرګنده کړې وه. ځینو خوستیانو په خپلې سیمې کې د یوه هوایي ډګر